پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه السلام علیکم ستړي مشهزه صفی الله ستنګزیم تاسو د ازادي رادیو د غرمنی خبری خبرونه ته رابولم. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دی. د پروګرام د میر احمد صفی په تخنیکی همکاري خبريږي. اور چې په فرا کې نن سهار د ماین په یو چاودنه کې د یو مسافر وړونکو موټر یو لسورلې وژل شوې دي. د افغانستان ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسون وایي چې له طالبانو سره د افغانستان د ځمکې پر سر معامله کول د افغانستان په تاوان دی. دا وروسته له هغه چې ویل کیږي په قطر کې د ځینو سیمو د تسلیمۍ په اړه باندې طالبانو ته خبرې شوې دي. نور محمد طالب هم له خطر څخه مخکې خبرونه له نوري اسنوري اورو.
پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. په جلال آباد ښار کې د چاودنو او ډزو راپورونه ورکول کیږي. د هند صدر اعظم نریندرا مودی د پاکستان د انتخاباتو له ګټونکي عمران خان سره په ټلیفوني خبرو کې هغه ته د بریا مبارکي ویلو او دواړو مشرانو په سیمه کې د سولې لپاره هیله څرګنده کړې. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د ایټالیا صدر اعظم جوزیپی کونتی دواړه وایي چې دوی پر روسیې د بندیزونو د لرې کولو کوم پلان نه لري. خبرونو تفصیل. په جلال آباد ښار کې د چاودنو او ډزو راپورونه ورکول شوي دي. راپورونه له مخې د ښار په مرکزي برخه کې له دولتي ودانیو سره نږدې لومړی د دوو چاودنو غږونه اورېدل شوي او ورپسې ډزې شوي دي. تر اوسه پورې په دې اړه چې د چاودنو علت څه وو او آیا ډزې روانې دي او څومره کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي راپورونه نه دي ورکړل شوي. مشخص راپورونه نه دي ورکړل شوي خو وروسته په دې اړه به په خپرونه کې په جزئیاتو واورئ. په فرا کې د یو ماین په چاودنه کې په لسګونو مسافر مړه او ټپیان شوي دي. فرا د ولی ویان ناصر مهری ازادي راډیو ته وویل چې دغه ماین نن سهار وختي په بالا بلوک ولسوالۍ کې وروسته له هغې وچاودې چې پر لاره د سپرلوي یو 404 ډوله بس پرې وخوت.
که در نتیجه انفجارش به تعداد 11 تن از این مسافرین به شهادت میرسن و به تعداد
د ماین د چاودنې په نتیجه کې یو لس مسافر شهیدان شوي دي او دغه راز 15 نور هم ټپیان شوي دي. د فرادی والی په وینا د ډیرو ټپیانو وضعیت نازک دی او د دې ویرشته چې د مړینو شمیره له دې هم زیاته شي. مهری دغه راز وویل چې دغه بس له هراته کابل ته روان و. تر اوسه پورې د دې چاودنې مسؤلیت چاپ غاړه نه ده اخیستی. د کونړ په سرکانو ولسوالۍ کې د توپانی باران له کبله 15 ماشومان مړه شوي دي. د کونړ د والي ویان عبدالغني مصمم ازادي راډیو ته وویل چې پرون مازدیګر په سرکانو ولسوالۍ کې د سخت باران او توپان له کبله په مسلم آباد کلي کې یو دیوال ونړید چې 15 تنو ماشومانو پکې خپل ژوند له لاسه ورکړل او دوه نور ټپیان شول. مصمم وایي چې ټپیان روغتون ته رسول شوي دي او ډاکترانو یې روغتیایي حالت د ډاډ وړ بللی دی. ویل کیږي چې دا ماشومان د کلي له څلور کورونو څخه وو او له باران څخه د دیوال خواته ام پټ شوی وو. دا هم د سیمیاو نړۍ څو خبرونه. د هند صدر اعظم نریندرا مودی د پاکستان د انتخاباتو له ګټونکو عمران خان سره په ټلیفوني خبرو کې هغه ته د بریا مبارکي ویلې او دواړو مشرانو په سیمه کې د سولې لپاره هیله څرګنده کړې ده. د جولای د 15 په انتخاباتو کې چې په ترڅ کې د پراخو درغلیو اداوې شوي، د تحریک انصاف له بریا وروسته د لومړی ځل دی چې مودی او عمران خان خبرې سره کوي. دا په داسې حال کې ده چې د نوې ډیلي او اسلام آباد اړیکې خورا ترنګلې شوي او د اټومي وسلو د لرونکو د دوه هیوادونو ترمنځ خبرې د کشمیر په لانجمنه سیمه کې وخت نا وخت نخته له وجه ځای پر ځای ولاړې دي. خان چې د تارونکو په نظر خې د پاکستان راتلونکو صدر اعظم وی د خپل ګوند بریا په مناسبت وینا کې ویل دی غوړي چې د هند او پاکستان ترمن د کشمیر پر سر په خواني لانجه حل کړي. هغه ویل که هند په دې برخه کې یو قدم پر مخ واخلي نو پاکستان به دوه واخلي. ویل کېږي چې عمران خان اوس مهال خپلواکو کاندیدانو او وړو ګوندونو سره په خبرو اترو بوخت دی تو یو ائتلافي حکومت جوړ کړی.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ او د ایتالیا صدر اعظم جوزپی کونتی دواړه وایي چې دوی پر روسیې د بندیزونو د لرې کولو کوم پلان نه لري. کونتی بارون په سپینه ماڼۍ کې په ګډه خبري غونډه کې وویل له 2014 میلادي کال راهیسې پر اوکراین د یرغل له کبله د اروپایي ټولنې لخوا پر روسیې د بندیزونو د لرې کولو په اړه فکر هم نشي کېدی. د کونتی د ایتلافي حکومت ځینو متحدانو سپارښتنه کړې وه چې له روسیې سره د ایټالیا اړیکې باید ښه شي او پر دې هیواد لګول شوي بندیزونه باید لرې شي. خو د ایټالیا صدر اعظم پر روسیې د اروپایي ټولنې بندیزونه له خپلې خوا د شپږو میاشتو لپاره تمدید کړل. ترامپ چې په روانه میاشت کې له خپل روس سیال ولادیمیر پوتین سره د کتنې د څرنګوالي له کبله له سختو انتقادونو سره مخامخ شوی و، په پرونۍ خبري غونډه کې وویل چې له اروپایي ټولنې سره په یو وخت کې د امریکا لخوا پر روسیې لګول شوي بندیزونه به په خپل حال پاتې شي. د غرض دیوبل خبر لمخې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وړاندیز وکړ چې غواړي له ایران سره له قید او شرط پرته خبري وکړي کچېری د هیواد خبرو ته حاضر شي. ایرانی چارواکو تر اوسه د ترامپ د سرګندونو په اړه رسمي دریز نه لري سرګند کړی. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اوري.
نوریا سنوریو چې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وویل، دا خبرونه د ازادي راډیو په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. نن په دغه پروګرام کې اوریدئ چې په جلال آباد کې نن د چاودنو او ډزو غږونه اوریدل شوي دي. په فرا کې نن په یو مسافروړونکي بس باندې ماین چاودلی دی.
د نتیجې انفجارش به تعداد 11 تن از این مسافرین به شهادت میرسن و به تعداد 35 تن هم مجروح دارن.
ورسله هغه چې په قطر کې د امریکایانو او د طالبانو ترمنځ د خبرونو راپورونه ورکړل شول. د افغانستان ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسیون ویلي وسلوالو طالبانو ته د افغانستان د ځمکې پر سر معامله کول د افغانستان په تاوان دي.
په ټول کې باید د هر څه تر مخه خلکناداري موضوع ده. نوي انتخابات درته جمهوري د پارلماني
وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 8 دقیقې کېدونکې دي. راځو لومړی مطلب ته. لکه څنګه مو چې په لنډو خبرو کې واورېدل، په جلال آباد کې نن د 14 ورځو غږونه اوریدل شوي دي. په ننګرهار کې د آزادې اروپا آزادي رادیو مشال رادیو خبریال باز محمد عابد همداشي به د ټلیفون په کرخه دی. عابد صاحب، ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلي. د 14 ورځو غږونه له کوم سیمه اوریدل کیږي؟ چارواکو سره مو خبرې کړې دي په دې اړه؟
بلې، څنګه چې په څو سیمو باندې د ننګرهار د کروالو شهرو د ریاست مخې ته 14 سیمې دا بلې سیمې دي او وسلوال دغه ودانۍ ته ورننوتې دي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤل عطاولا خوګېڼۍ د اوس دپاره همدومره معلومات ورکړل چې د کروالو شهرو ریاست باندې وسلوال برید شوی، سیمې ته امنیتي ځواکونه رسېدلي، خو لا ورته معلومه نه ده چې په سیمه کې کوم غنۍ رامنځته شوی دی او یا څه پېښ شوي دي.
دا به حتما د ښار په مینځ کې ودانۍ ولري. د کډوالو چارو ریاست کې څنګه د دې ځای په اړه راته وایي؟
هو بالکل، دا د ښار په د جلال آباد ښار په درېلي ناحیې کې د عامې روغتیا ریاست څېرمه په دویمه کوڅه کې یعنی یو طرف ته د عامې روغتیا ریاست او بل اړخ ته د کډوالو چارو د ریاست ودانۍ ده. دغلته موقعیت لري. دا ګڼمیشته سیمه ده، شاوخوا یې کورنۍ اوسېږي، یعنی د ښاریانو کورونه دي او د خلکو سره په همدې اړه باندې تشویشونه زیات شوي دي.
دغه حمله په داسې حال کې کېږي چې څو ورځې مخکې هم همدغسې په ترتیب حملې وشولې او خلکو ته زیاته مرګ ژوبله واوښته، که څنګه؟
بلې، د څو ورځې وړاندې هم یعنی دوه ورځې وړاندې په همدغه سیمه کې دغه سیمې ته نږدې په درېیمه ناحیه کې د قابلګانو په روزنې ځای باندې هم دغسې حمله شوې وه او د هغه نه یوه هفته وړاندې یا لس دولس ورځې وړاندې د جلال آباد د پوهنې ریاست په ښاري مدیریت باندې هم دغسې تهاجمي حمله شوې وه،
زیاته مننه کوم باز محمد عابد چې لنګرار مختار رپورت راکو و مریدل چې د لنګرار د کډوالو چارو پر ریاست باندې دز شوې دي هلته هم 14 هم شوې ده او دغه ریاست د لنګرار ښار په د جلال آباد ښار په دریمن یا کې موقعیت لري تر دې مخکې دوه ورځې وړاندې د قابله ګانو په روزنځای باندې هم بریټ شوې چې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې و دغه حمله په داسال کې چې د جلال آباد ښار په ورستیو څو ورځو کې د سختو بریدونو شاهد دی پرون هم یو با نفوذ شخص د حیات خان په نوم د ننګرهار د وسلوالو مخالفینو لخوا وژل شوی دی لمکسرپات شي په دې اړه باندې تاسو ته نور جزئیات هم درکو خو له جلال آباد به ورشو فراته چیرته چې هلته نن سهار د مسافرونکو په یو بس باندې د ماین چاودنه شوې ده دا چې څو کسان وژل شوې دي او د ټاپیانو وضعیت څنګه ده په فرا کې به د ازادي رادیو خبريال احمد شاه فطرت سره وغږیږو فطرت سره ستړي مشه ورستي جزئیات څه دي دغه ماین چاودنې زه نه وینم تاسو ورته سلامونه
وړاندیکوم دستان نن سار ډیر وخت نه کله د دې صفه کله چې او دغه کله د موټر کې تقریبا 50% تک شو د عراق فندار په لوي لري د فراله بلا بلا کول سوالي د شو د فورما کې مچي د لوي لار تیریږي څنګه چې نه کې د مینس کا شوې ده سر لسنه د دې او تازه جزئیات شي چې د مول شنه سر دول څه شوې ده او صفه چې د څنګه نور هم برابر شي چې تیان دي چې تیان تدبیر د هرات ولایت د خپل در انډیر د سټی دی د چارواکو خبره چې موږ سره خبرې کړې دی وايي چې دا مین دی زورور او ټول موټر تخریب کړي دی د مسافر بری موټر او امکان لري چې د جوړو تکون لامل نو ځخن هم ژوند الله سوار کې خو دی وايي چې د فدایي ادرمن په خاطر یې هڅه روانه دي چې څنګه وځي
بله زیاته مننه کوم د ازادي راډیو خبريال احمد شاه فطرت چې په فرا کې د نننۍ ماین چاودنې په اړه باندې موږ سره ورستي جزئیات شریکول
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه
ازادي راډیو ته غوښتند افغانستان د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسون وسلوالو طالبانو سره د افغانستان په جغرافیا معاملې کول د افغانستان په تاوان بولی د دغه کمیسون مرستیال عبدالحیا خونزاده نن ازادي راډیو ته ویل چې کچيري امریکا د افغان حکومت او افغانانو له مشورې پرته دغه اقدام کوي نو دا به د ګټو پر ځای تاوانونه ولري د پداسال کې د چې په دوحه کې د وسلوالو طالبانو د سیاسي دفتر او امریکایانو ترمنځ د خبرو راپورنا ورکل شوې دی او د تازه جزئیات لمخې په دغه خبرو کې د افغانستان په زینو سیمو کې طالبانو ته د امن ځایونو د ورکولو په اړه باندې خبري شوې دي خو تر اوسه پورې چارواکو دغه جزئیات نه دي تایید کړي اکرام الله اکرام همداسې به د کابل په سټوډیو کې په اړه باندې نور جزئیات راکوي
ډیر زیات مننه ستانګزی سپتا سلام او ریډونکو ته سلام لکه سمجه تاسو ویل ورسله هغه چې یو شمیر پاکستانی ورسنې وسلوالو طالبانو ته د یو شمیر ولایتونو د سپارلو په اړه راپورونه خبره کړل د امن په نوم باندې نن د افغانستان د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسون په دې اړه خبرګونو خو دا ویل چې دغه کار کیږي د افغانستان په تاوان د وروسته ډیر زیات زیانونه ولري د دې کمیسون مرسیال عبدالحی خونزاده ازادي راډیو ته ویل چې چیرې افغان امریکا د افغان حکومت او افغانانو له مشورې پرته دغه سی اقدام کوي نو دا به د ګټو پر ځای باندې تاوان نه ولري
طالبان سره باید ټول اوسي او په ټول کې باید هر څه تر مخه نور مهم موضوعات چې هغه باید دغه قانون اساسي موضوع ده نوې انتخابات درسه جمهوریت د پارلماني انتخابات دي او نور راز مهم موضوعات دي دا نه صرف پر ولایت باندې مراغه سره معاملې اوسي زه فکر کوم دا موضوع باید د ټول سره د افغانانو سره باید شریک وي چې کثیر امریکایان یوازې مستقیما د دوی سره کوم معاملات تر سره کوي طالبان سره دا به د افغانانو لپاره د قبول نه وي او دا به نور مشکلات هم را پیدا کړي
دا په داسې حال کې د چې تازه د اومت په نوم یو پاکستانی ورسپانه راپور ورکړی چې وسلوالو طالبانو له امریکا سره په لومړی خبراتورو کې د دیار لسولیتونو د واک غوښتنه کړې ده په دې راپور کې راغلي دی چې د قطر په دفتر کې د وسلوالو طالبانو د وایان سهیل شاهین له قول لیکلی دی چې امریکایي چارواکو نه یوازې دا چې وسلوالو طالبانو سره مخامخ خبرو ته تیار دی بلکې د طالبانو په غوښتنو هم غور کوي. په دې راپور کې دا هم راغلی دی چې د امریکا او طالبانو ترمنځ پریکړه شوې چې د خبرو اترو په مسله کې باید دریم اړخ شامل نشي، خو که امریکا له افغان حکومت سره په دې اړه مشوره کوي کولای شي. له دې وړاندې د رویټرز خبري ایجنسی هم د وسلوالو طالبانو د سرچینو په حواله خبر ورکړی او چې د دغه ډلې استازو او د جنوبي او مرکزی آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ایلس ویلس په قطر کې له وسلوالو طالبانو سره کتلې او مخامخ خبري ورسره کړې دي. د طالبانو یو چارواکي چې په دې خبرو کې د طالبانو د سلور کسیس پلاوی غړی او نوم یې هم نه دی پډاګه شوی، رویټرز ته ویلي د دوه غونډه چې په یو دوستانه فضا کې تر سره شو ډیر مثبت پیغامونه درلودل. د هغه په وینا تر سره شوی خبرو ته که هم د سولې خبرې نه شو ویلې، خو دا د هغه غونډو یو برخه ده چې هدف یې د رسمي او ګټورو خبرو پیلیدل دي. دې چارواکي دا هم ویلي چې د طالبانو د ټینګار له مخې د افغانستان د حکومت چارواکو په دې خبرو کې حضور نه درلود. که څه هم د دې ناستې ډیر جزئیات نه دي پډاګه شوي، خو رویټرز د دغه طالب چارواکي له قوله ویلي چې د دواړو لورو ترمنځ پریکړه شوې چې په راتلونکي میاشت کې به په ترکیه، قطر او یا هم سعودي عربستان کې مخامخ خبرې ولري. افغان حکومت وسلوالو طالبانو ته د یو شمېر سیمو د سپارلو مسله په چورلټ ډول باندې رد کړه. د جمهور ریاست مرستیال ویان سوشي به وړاندې ازادي راډیو ته یوازې همدومره ویل چې دغه ډول خبرونه غلط دي او هیڅ اساس نه لري. له دې وړاندې د روانې اونۍ د شنبې په ورځ د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په یو غونډه کې ویلي وو چې د سولې په اړه د بهرنیو هیوادونو له هلو ځلو مننه کوي او دا د افغانستان په خیر بولي.
فیصلې سرنوشت مربوط به مردم افغانستان است و دری هیچ کس هم ادعایی را نکرده که در مورد سرنوشت افغانستان با گروه طالبان مذاکره صورت، بلکه برای زمینه سازی برای مذاکره با دولت افغانستان تماسای بوده، تماسای است، تماسای ادامه خواهد پیدا کرد.
خغلی عبدالله ده هم ویلی و چې د سولې د خبرو مالکیت له افغان حکومت سره دی او په دې برخه کې د امریکا هلې ځلې د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د مخامخ خبرو د پیلېدو په برخه کې ګټور ګام دی. د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهانو هم دغه مسله زیانمنونکې بللې ده، که چیرې د وسلوالو طالبانو ته د امن د سیمو په نوم باندې یو شمېر د افغانستان یو شمېر ولایتونه سپارل کېږي. بل ستانګ زیسي
ډیره مننه کوم اکرام الله اکرام چې د افغانستان د جمهوری ریاست غبرګونی په اخر د ریپورت کې وویل او د جمهوری ریاست مرسیال ویاند ویلي دي چې په قطر کې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د طالبانو او وسله او امریکایانو ترمنځ د خبرو جزئیات ناسم دي. دا چې امریکایانو له طالبانو سره په دې خبرې کړي دي چې په افغانستان کې به ځینې سیمې هغوی ته ورکوي، جمهوری ریاست دا خبرې رد کړي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
اوس هم واصل وسال اقتصادي خبرونه وای.
د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ د ملي تدارکاتو کمیسیون د سباندې 1 میلیارد افغانۍ په ارزښت څلور قراردادونه منظور کړل. د ولسمشر مانی د ویپانې د معلوماتو مخې په دغو قراردادونو کې د سټلایټونو د ساتنې، د ملکی هوایي چلند، د قضایي کنټرول، د دولتي او شخصي ډومینونو د ثبت او د توبرکلوز د ملي پروګرام اړوند د 50 سلنې درملو د پروژو تړونونه شامل دي. د شان په غور ولایت کې د پوسلیج د اوبو برېښنا تسکا د جوړولو پروژې تړون د ملي تدارکاتو کمیسیون له ارزونې او بحث خوروسته منظور شو. د دې ترڅنګ د سید جمال الدین افغان د ښوونکو د روزنې د سلویخ ټولګیز کمپلیکس ودانۍ د جوړولو پروژې قرارداد د تعدیل غوښتنه د کمیسیون لخوا رد شوه او د پوهنې وزارت ته دنده وسپارل شوه چې له دولتي تصدۍ سره د نوی قرارداد او له سرغړوونکي دولت سره د قانوني چلند وشي. د برېښنا شرکت مسورین وایي له دې وروسته خلک د تخنیکي انجینرانو له نظره پرته په ډېرې اسانۍ سره کولی شي یو فاز نه تر درې فازو پورې میټرونه له دغه شرکته ترلاسه کړي. د دغه شرکت رئیس محمد الیاس سمدی نن ازادي راډیو ته وویل چې په تازګۍ سره د عامل پلاوي په ناسته کې پریکړه شوې چې سر له راتلونکي اونۍ خلک کولی شي د خپلو کورونو او سوداګریزو شرکتونو لپاره میټرونه واخلي. نوموړي د دغه کار هدف د دغه شرکت په ټیټه کچه مامورینو کې د فساد مخنیوی ښیي او ټینګار کوي چې صنعتي برخې په دغه پریکړه کې نه دي شاملې. ښاغلی سمدی وایي له دې وړاندې تخنیکي انجینرانو او کمیشنکارانو د میټرونو د ویش په برخه کې خلکو ته ستونزې جوړولې او فساد ته زمینه مساعده کړې وه. ښاغلی سمدی له خلکو غواړي چې په دې برخه کې له کومې ستونزې سره د مخېدو په صورت کې وروسته له درې ورځو له دوی سره خپله موضوع شریکه کړي سو دوی په دې برخه کې لازم اقدامات وکړي. او نن د کابل ښار په بازارونو کې د یو شمېر خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو بوجۍ وړه 1250 افغانۍ، د بورې یو 50 کیلو بوجۍ 1380 افغانۍ، د وریجو یو درې نمنې بوجۍ 2200 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1160 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پېټرول په 1500 او یو لیټر ډیزل په 1300 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شهزاده سرای کې د زینو بهرنۍ وسرو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 22 افغانۍ 10 پوله، یو یورو 83 افغانۍ 90 پوله، یو انګلیسي پاوند 93 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 99 افغانۍ 10 پوله، زر ایراني تومانه 9 افغانۍ 40 پوله، او زر پاکستانی کلدارې 602 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه هم د ازادي راډیو په ویب پاڼې هم په فیسبوک باندې لوستلی شئ. د ویب پاڼې ادرس مو د ازادي راډیو .org او د فیسبوک ادرس مو د facebook.com/azadiradio. اوس هم راځو یوې نړیوالې موضوع ته. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ وایي له خپل ایراني سیال حسن روحاني سره کتنې ته ښایي لیوالتیا ولري. ده وویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پر ښه کېدو د بحثونو لپاره له مخکې کوم شرط نه لري. صالح محمد صالح دا موضوع تعقیب کړي او همدا اوس په سټوډیو کې دی. صالح صاحب، د امریکا ولسمشر ښاغلي ټرمپ د دې ترڅنګ نور څه ویلي دي؟
بل ډیره مننه. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون په واشنگټن کې یو خبری کانفرنس ته چې د ایتالیا صدر اعظم هم پکې حاضر وو دا خبره وکړه. ښاغلی ټرمپ وویل زه ممکن له هر چا سره وګورم او پر لیدنو کتنو باور لرم. د امریکا ولسمشر زیاته کړه له نورو خلکو سره پر خبرو اترو عقیده لري، په ځانګړي ډول چې باسونه پر جګړه وژنو قحطۍ او ګڼو نورو مسایلو وي. له 1991 میلادي کال کې چې د ایران انقلاب سوی وو له هغې راهیسې د ایران کوم رهبر د امریکا لکوم ولسمشر سره نه دی کتلی. د هغه انقلاب په نتیجه کې د ایران پاچا چې د امریکا متحد ګڼل کېده له واک څخه وپرځول سو. پرون په خبری کانفرنس کې له ولسمشر ټرمپ څخه پوښتنه وسوه چې آیا د ایران له ولسمشر حسن روحاني سره د کتنې لپاره کوم مخکنی شرط لري. ډونالډ ټرمپ په ځواب کې وویل
No preconditions. If they want to meet مخکینی شرطونه نشته. نه، که د ایران لوري غوړی را سره وګوري یقینا زه هم ور سره ګورم. زه نه پوهیږم چې دوی د کارته چمتو دي. پر دوی اوس سخت وخت راغلی. ما له ایران سره اتمی تړون چې شرمون کوي ختم کړی دی. زه باور لرم چې دوی به اخر غوړی را سره وګوري. زه تیار یم هر وخت چې دوی وغوړی ور سره وګورم.
بله، د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په میاشت کې له دغه تړون څخه د واشنگټن د وټلو او پر تهران د بندیزونو د بیا لګولو اعلان وکړ. په ځینو راپورونو کې ویل شوی چې دغه بندیزونو د ایران اقتصاد سخت زیانمن کړی دی. پرون دوشنبه په تور بازار کې یو امریکایي ډالر په 1.22 ریالو تبادله کېده چې دا د ډالرو په مقابل کې په بیساري ډول د ایران د پولي واحد ټیټېدل شي. ستانګ زایب
علي، د ایران لخوا د تر دغه څرګندونو وروسته کوم عکس العمل ښودل شوی که څنګه؟
ډیر څرګندونې خو نه دي سوي، خو د ایران رهبرانو سم د لاسه د ولسمشر ټرمپ دغه پیشنهاد رد کړی هم نه دی. ښاغلی ټرمپ تر دې مخکې پر یوه نوي اټومي تړون د دواړو هیوادونو ترمنځ د مذاکرو پیشنهاد کړی و چې د 2015 میلادي کال د اټومي تړون ځای ونیسي. هغه تړون د تهران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ لاسلیک شوی. د ایران د ولسمشر حسن روحاني و علي رتبه سلاکار حمید ابو طالبی نن سه‌شنبه په ټویټر کې پیشنهاد وکړ چې د اوسنیو خندونو د لری کولو یو لار د ایران ملت ته احترام، د خصومتونو کمول او د 2015 میلادي کال اټومي تړون ته د امریکا ستنېدل دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په وروستیو اونیو کې د واشنگټن او تهران ترمنځ د مستقیمو مذاکرو پیشنهاد کړی، خو په عین حال کې څو څواري لری ایرانی رهبرانو سره خبرداري هم تبادله کړی دی.
مننه کوم صالح محمد صالح، او چې د امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د روسي سرګندونو په اړه باندې موږ ته جزئیات راکړل. ډانلډ ټرمپ ویلي له خپل ایراني سیال حسن روحاني سره کتنې ته ښایي لیوالتیا ولري.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډيو سره وسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالات خبر شي.
مننه چې ازادي راډيو ته مو غوږ نیولې ده. اوس هم راځو د خلکو غږونو ته چې موږ ته راستولې دي.
ستاسو له پیغامونو
نورستان ولایت نا قاری محمد مدنی ازادی رادیو سره په تماس کې لومړی قدم کې د ازادي راډیو ټولو محترم اوریدونکو ته او کارکوونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. سر د سلام نه زما دغه کډوالو په اړه دغه نظر ده، په افغانستان او په ایران کې چې کوم کډوال دي باید هغوی لپاره زمینه مساعده شي چې هغوی افغانستان ته راشي، او په افغانستان کې باید هغوی ته امکانات د اوسېدو برابر شي، هغوی سره باید مرسته وشي تر څو به دوی پردیو هېوادونو کې داسې ترخې ورځې تېروي. نو زما د کډوالو وزارت نه او د افغانستان مرکزي حکومت نه دا هیله ده چې باید دغه کډوالو ستونزو حل لپاره هغوی باید جدي کار وکړي، د دې لپاره چې زمونږ دغه مهاجرون افغانستان ته راشي او د هیواد په خیر دلته کارونه ترسره کړي، تر څو هغه د پاکستان او د ایران هغه کوم غیر عادلانه چلند چې زمونږ کډوالو سره هلته کېږي هغه ستونزو څخه زمونږ افغانستان مهاجرین وژغورل شي. وسلام.
وعلیکم السلام علیکم، زه کامران زدرون یم، تینشکرګاه ښار نه در سره تماس کیم. مونږ نه پوهیږو چې د ښوونیز مرکز ځینې خلۍ سي نوې نصاب وغوښتی دی. مونږ نه پوهیږو چې دا درې میاشتې رخصتۍ کې مونږ کوم درسونه وګورو، البته دا نوې نصاب وګورو او که مخکې دا زاړه کتابونه وګورو. مونږ هیله لرو چې تاسو نه هیله کوو چې دا نوې نصاب تر مونږ راورسوي هلمند ته، او دلته به نوې تعلیمي کال د خیره شروع کیږي. تر اوسه خو
هلو السلام علیکم، دا پکتیا تمکنی ولسوالۍ نه سمیع الله خلیلی تندر خبرې کوم. غوښتنه مې د ولسمشر محمد اشرف غنی څخه دا ده چې په هیواد کې په جنگ او جګړو کې ملکي خلک دومره نه وژل کېږي لکه څرنګه چې په ترافیکي پېښو کې خپل ژوند د لاسه ورکوي. تاسو باید د ټولو هیواد کې اعلان وکړئ تر څو ټولو ډرایورانو ته ازموینه واخیستل شي، تر څو لیسانس ورکړل شي، او که چېرې هغه کسان په د ډرایورۍ په ازموینه کې ناکام پاتې شول باید لیسانس ورنکړل شي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
ازادي رادیو ته غوښتل په نورستان کې چارواکي وایي د جګړو خپل سریخ کار له عمله او یا په سلو کې وحشي ژوي له منځه تللي دي. داسې کسان هم په دغه ولایت کې شته چې په یوازې سارې له سلو زیات ځنګلي څاروي او ځناور وژلي دي. په دې اړه نور راپور له روح الله انوري اورو.
د وانت ویګل ولسوالۍ د ویګل کلی اوسیدونکي لوړ دنګ اکرم خان وای سل کاله عمر لري او پوخانی پاچا ظاهر شاه سره شاوخوا 15 کاله اخکاری پاتې شوی دی. هغه ازادي رادیو ته د اخکار کیسې کړې دي.
درې اشرف کې، درخت کې، دریا یامو، د لتبان کې، دا غځاینو کې ما اخکار کول. ما ګرسا و نیمشلې ګرسا ما اشتلې، یا نیمشل پر ما اشتلې، نور ما یوش دانه اګ اشتلې. هغه وخت کې سب دا خرسم زیاتو، هغه ما تقریبا یو سل داری منگه اشتلی.
اکرم خان وای د نور خکاریانو سره توپیر داو چی تلی نخا په ولاړه او لخپلی اوګی نیولې او خکاری کړی دی.
ما ګلسا په داسې کمر کې ټوپک خوله یخې نه دی، ما داسې اشتلی د ګلسا صاحب داسې په ولاړه ما ټوپک په داسې نیول ټک 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 بشتل ارته ودانه یو روز کې ماشتل د ګر سدس کمر باندې اروانو ودانه می کتل ارته ولید په دلاس باندې.
هغه وای په سیمه کې دومره زیات ځنګلي ژوي موجود چې د دوی د کورونو شاوخوا کې بګرزیدل او دوی به په ډیر اسانه اخکار کول، خو اوس اخکاریان پشپوش په مزل کوي او په ډیر مشکله کوم اخکار پیدا کولای شي. د نورستان ولایتي شورا رئیس سعد الله پندزوی هم وای په هیواد کې د روانو جګړو او د اخکاریانو د اخکار لامل یې ولایت کې یا وحشي حیوانات وژل شوي او یا هم د خپل سیمو پر خودو تاړ شوي.
وحشي حیوانات ورته نور ځنګلي چې کوم دغه لیوی دی او نور کوم بل شاند اکثر فرار کوي ساحینه، دغه دوه علت دي. او دلته بلم داد شي اکثر خلکو نفوس بیخي زیات شوي دي، او دغه غرونو کې هم خلکو سي تګ راته کوي، چون خلک انسانان شو وګوري دغه حیوانات بیا تختي.
په نورستان کې د چاپیریال ساتنې مسؤول میرزمان د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په ولایت کې د پوخوا په پرتله اویا سلنه وحشي حیوانات له منځه تللي دي.
محترم روره مخکې تقریبا
اتیا فیصد بداشان په امن کې او جنگونو دومره زیات نه خو او اوس تقریبا دغه 10% به پاتې وي او نور لمنځه تللي دي د غواښونو د وجنه چې وګوري په غرونو کې ټول طالبان دي او په سیمو کې دولتي خلک وي جنگونه هم زیات دي په نورستان ټول غریز علاقه دي بل دا دی چې په نورستان کې عام وګړي چې ګرځي نو هم ټول دغه ټوپکونو سره خوړل او حلال شیان ډېر ښکار کیږي.
که چیرته له مسؤلینو پوښتنه وشي چې د ځنګلي ژوو د ساتنې لپاره څه شوي، هغوی په ځواب کې وایي چې اکثره ښکار په هغو سیمو کې کیږي چې د دوی له واکه وتلي، نو ځکه یې مخه نیول ستونزمن دي.
په راپور کې مو اوریدل چې په نورستان کې د وحشي ژویو 70% کم شوي دي ځکه چې هلته ښکار زیات شوی دی. په همدې سره رسیږو د پروګرام نیمایي برخې ته. اوس په افغانستان کې د غرمې 12:30 دي. نوریاس نوري سټوډیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه ووایي.
د ننګرهار چارواکي تاییدوي چې د کډوالو په جلال آباد کې د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو پر ریاست ډله ییزه حمله شوې ده. د چارواکو په وینا په دې ریاست وسله وال مخالفین ورننوتي او په سیمه کې تر اوسه ډزې روانې دي. چارواکو تر اوسه د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي، خو د ننګرهار د طب پوهنځي د تدریسي روغتون یوه ډاکټر ازادي راډیو ته وویل چې د پیښې له ځایه شپږ تنه ټپیان وروړل شوي دي. په فرا کې د یو ماین په چاودنه کې په لسګونو مسافرو ته مرګ ژوبل اوښتي. د فرا د والي ویان ناصر مهري ازادي راډیو ته وویل چې دغه ماین نن سهار وختي په بلابلوک ولسوالۍ کې هغه مهال وچاودې چې پر لاره د سپرلو یو 404 ډوله بس پرې و خو د هغه په وینا یولس مسافر مړه شوي او 15 نور هم ټپیان دي. د کونړ په سرکڼو ولسوالۍ کې د توپانی باران له کبله 15 ماشومان مړه شوي. د کونړ لیوالي ویان عبدالغني مصمم ازادي راډیو ته وویل چې پرون مازیګر په سرکڼو ولسوالۍ کې سخت باران او توپان له کبله په مسلم آباد کلي کې یو دیوال ونړید چې 15 تنو ماشومانو پکې خپل ژوند له لاسه ورکړل او دوه نور ټپیان شول. د هند صدر اعظم نریندرا مودی د پاکستان د انتخاباتو لګټونکو عمران خان سره په ټلیفوني خبرو کې هغه ته د بریا مبارکي ویلې او دواړو مشرانو په سیمه کې د سولې لپاره هیله څرګنده کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي والد چې د ایران له ولسمشر حسن روحاني سره له قید شرط پرته وویني او دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو پر لارو چارو سره خبرې وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ او د ایټالیا صدر اعظم جوزیپی کاونټي دواړه وایي چې دوی پر روسیې د بندیزونو د لرې کولو کوم پلان نه لري. کاونټي پرون په سپینه ماڼۍ کې په ګډه خبري غونډه کې وویل له 2014 میلادي کال راهیسې پر اوکراین د یرغل له کبله د اروپایي ټولنې لخوا پر روسیې د بندیزونو د لرې کولو په اړه فکر هم نشي کېدی.
لاند خبرونه مو واوریدل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.org او فیسبوک باندې لوستلی شئ. د فیسبوک آدرس مو دی facebook.com/azadiradio. اوس هم تر یوې بجې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام واورئ.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
سلام و روزتان بخیر شنونده های عزیز. به برنامه صحت سرمایه زندگی به میزبانی من فرشتن دا خوش آمدین. شنونده های عزیز، در برنامه در مورد زردی سیاه صحبت میکنیم، در مورد راه های جلوگیریش و پیشگیری وقایه و تداوی صحبت میکنیم و دکتر صاحب محمد صادق نعیمی متخصص امراض انتانی مهمان ما هستند تا به سوالات و نظریات شما پاسخ بگویم. اما قبل از اینکه دکتر صاحب به سوالات شما پاسخ بگویم، یک گزارش در این مورد تهیه شده که یک جا با هم میشنویم. زردی یا هپاتایتیس که سبب التهاب ویروسی در جگر می شود توسط عوامل مختلف ویروسی نزد افراد بروز می کند. دکتر شوالی معروف رئیس کنترل امراض ساری وزارت صحت عامه در صحبت با رادیو آزادی گفت خطرناکترین نوع بیماری زردی هپاتایتیس بی و سی است که سالها در نزد مریض وجود داشته و زمینه سرایت را از یک شخص به شخص دیگر نیز بیشتر می سازد. آقای معروف در مورد زردی سیا چنین می گوید.
جگر است و سبب ویروس و بعضی عوامل مختلف سبب زنا می شوند و چند نوع است. یک هپاتایتیس سی است، بی است و دیگر انواع داره که بعضش واکسین داره و بعضش قابل تداوی می شوند.
دکتر معروف میگوید زردی سیاه یا هپاتایتیس بی که سبب التهاب ویروسی در جگر می شود توسط عوامل مختلف ویروسی به میان میآید. با اساس معلومات وزارت صحت عامه زردی یا هپاتایتیس 5 نوع می باشد. هپاتایتیس A, B, C, D, E که گفته می شود عمدتا جگر را مصاب می سازد. دکتر شوالی معروف میگوید تب به اشتهایی دلبدی، استفراغ، اسهال، گاه زکام، سوزش چشم و تیره شدن رنگ ادرار نزد اشخاص از علائم بیماری زردی سیاه خوانده شده است. با گفته دکتر معروف آگاهی نداشت مردم از بیماری زردی سیاه، حفظ الصحه خراب و انتقال میکروب این بیماری از طریق خون و رابطه جنسی از یک شخص به شخص دیگر از جمله عوامل افزایش بیماری زردی سیاه می باشد. دکتر شوالی معروف در مورد اینکه این بیماری از یک شخص به شخص دیگر چگونه سرایت میکند چنین میگوید:
من این از طریق راهای مختلف، مثلا از خون دهی، بعضی اوقات از پل، بعضی اوقات از مشما یک چیز سرنج یک نفرم با کسی دیگر شریک میسازم، مختلف راه انتقال میشه.
دکتران متخصص میگویند با رعایت حفظ صحه شخصی و بلند بردن سطح آگاهی میتوان از مبتلا شدن به هپاتایت یا زردی سیاه جلوگیری کرد. با گفته مقامات وزارت صحت عامه در حال حاضر این وزارت ده‌ها مرکز مشوره‌دهی و تداوی را برای بیماران مبتلا به هپاتایت در ولایت کابل، هرات، بلخ، ننگرهار، قندوز، بدخشان، قندهار، غزنی، کنر و دایکندی ایجاد کرده است. بر اساس معلومات وزارت صحت عامه بیشتر از 40 میلیون تن در جهان مصاب به هپاتایت ویروسی میباشند.
روختیا در ژوند شتمنی په همدې خبرونه کې واورئ.
دکتر صاحب نعیمی به برنامه خوش آمدین. ابتدا در مورد زردی در مجموع که چه نوع یک بیماری است یک معلومات مختصر بر شنونده ها بدین.
بسیار خوب، تشکر از شما که ما را دعوت کردین تا یک چند کلمه مختصر راجع به زردی و از دیگر
زردی سیاه
بر شما معلومات بدیم. اما بهتر است قبل از اینکه ما شما بگیم که زردی بی یا سیاه مردم میگن، یعنی باید یک تعریف شوی که خود زردی و به اصطلاح هپاتایتیس چی را میگن. هپاتایتیس هپاتیت یعنی التهاب کبد، التهاب جگر انسان. این میتونه که از اول مختلف پیدا شه، میتونه باکتریا باشه، ویروس ها باشه، انواع دواها باشه و یا الکل باشه. اما بعض ما سر هپاتیت ویروسی یا مریضی جگری که از ویروس پیدا میشه سرزی است. لحاظا میتونیم بگیم که وایرال هپاتایتیس یا هپاتیت ویروسی عبارت است یک مریضی سیستمیک میباشه. عاملش عمدتا ویروس هستند که کبد بیشتر مورد حمله یا تهاجم قرار میده.
بفرمایید.
و گفت که خود هپاتایتیس ویروسی توسط 5 عامل عمده به میان میاد که وارد هپاتیت نوع S, BS, C, D و ای میشه. از جمله پینوا اشکال A و E از ای خطرناک نیستن و اشکال مزمن و ناقل در محیط یا جمله تشکیل نمیدن. یعنی شخص زمانی که مریض شد باز بعد از ساعت ها میشه و اینا کاملا جور میشن و قابلیت سرایت و انتقال به دیگران بعد جور شدن نمیداشته باشن. اما نه بی و سی کست، اینا اشکال مزمن و یا درمان به خود اختیار میکنن. یعنی شکل است که ناقل سالم در جامعه یا در محیط میمونه که میتونه به این شکل باعث انتقال و سرایت مرض یا هپاتیت ویروسی نه بی و سی از هر راه های مختلف باشه.
خب دکتر صاحب، میایم با شما صحبت میکنیم. دکتر صاحب نعیمی، چنانچه که شما هم تذکر دادین که چندی نوع زردی است و بیشتر از یعنی تفاوت زردی سیاه و سفید در چی است که میگن هر دویش خطرناک است؟
اصلا از نظر اصطلاحات طبی اگه بگویم، یعنی هپاتیت دو نوع خطرناک است. بیشتر یکی هپاتیت نوع بی که در بین مردم به نام زردی سیاه شهرت داره، یکی زردی سفید است که به نام هپاتیت سی میباشه و به نام زردی به اصطلاح سفید در بین مردم این شهرت داره. اما نهایتا اگر بگوییم خلاصه که مردم شریف مازی آگاهی پیدا کنند که زردی نویسی بیشتر از بی که خطرناک است. یعنی زردی که
سفید خطرناک است؟
بله، به نام سفید یاد میشه که از خود هیچ اعراض و علائم نداره، هیچ نشانه نداره، اما در وجود شخص این تکامل
چند سال بعد مثلا بازی اعراض و علائم مشخص خواهد شد.
باز برای شما میگم، اما نوع بی که هست و نوع ای است و نوع بی که است، اینا اکثرا داره اعراض ظالم نشانه هایی است که میتونه شخص متوجه خود شوه که نمه زردی مرگ رده و میتونه تدویه بکنه و قعه بکنه فامیل خوده. بله، به این خاطر
دکتر صاحب ادامه میتیم به صحبت های خود، چون این موضوع بسیار جالب است، باید بیشتر بپردازیم. بگیم ما قبل از او یک کشناندی خود میگیریم که اینا چه سوال دارن، بعد از او باز دوباره در مای بار صحبت میکنیم. بله، سلام علیکم.
سلامونه نیکی هیلی گولونه سرمه نیده سبتاتا. او محترم ډاکټر صاحب ته او تخنیکر روبای جان ته او د راډیو تر څنګ نه ستودرن او اوریدونکو ته فدی هیله چې روغ او جوړ وای.
بله
بله بله بفرمایئ.
بله ډیر زیاته مننه ندا صاحب محترم. یو دوه درې پوښتنې چې محترم ډاکټر صاحب نه غواړم چې مطرح کړم.
سوالای ته نه بوګم.
مننه. لومړی پوښتنه مې له محترم ډاکټر صاحب نه ده د تور جوړی باندې چې څوک اخته وي د دې د نښې نښانې څه دي او باید په تور جوړی څوک اخته وي دا کوم خوړو نه استفاده وکړي او دریمه پوښتنه دا ده چې په تور جوړی باندې چې څوک اخته وي د دې مثال هغه څوک چې هغه شي ورته او د دې پوښتنې مې هیله ده چې دغه ځواب راکړم. بس
بسیار زیاد تشکر، سلامت باشین، بشنوین.
تشکر بسیار زیاد هم شده گل. البته باید بگم که نشانی ها و علامات تمام انواع زرده یک شکل است. یه تو فرق نداره که پتیت نوعی هست بی سی دیست کلزی، فقط به اساس معانات لابراتوری میتونه تشخیص شوه و میتونه که تشخیص صورت بگیره. اما نقطه نظری که این مریضا چی شکایت میداشتن، چی اعراض علائم میداشتن، اینا کلشان با هم دیگه مشترک است. اعراض و نشانهایی که بسیار مهم است پیش مریضا، یعنی یک دل بدی است، بی اشتهایی است، استفراغ است، بعضن گلون دردی است، گلون دردی می باشه و درد شکم باشه و حتی اسهالات هم می باشه. ای بسیار مشکل است که دی دوره تشخیص شوه که ای شخص مصاب اپاتیتی بی و ایسی و دیگه انواع پیتا میتونه باشه. لحاظا دی ای دوره رو بنا دوره پرودرمال یا دوره مقدماتی میگن که دی دوره مقدماتی تشخیص بر دکتر تا مشکل می باشه تا زمان که اعراض علائم برجسته مریض وایدا یا نمایان نشه. بنابراین این دوره بسیار مشکل است. بعد از این دوره است که دوره مقدماتی خلاص میشه، دوره یک دوره اکتریک، دوره یرقانی، دوره زردی یاد میشه. دی دوره مریض کمک حتی اشتهایش خوب میشه اما چشمای زرد میشه، زیر زبانش اگر دیده شه رنگ زرد میذاشته باشه و تقریبا یک الی پنج روز پیش ازی که مریض زردی بکشه رنگ ادرارش تیز میشه، زرد میشه، یعنی چایسیار تیره میشه و این وقت است که در اسکلره چشمای مریض هم زردی نمایان میشه. در این وقت است که آستاس و اتاشته مریض خوب میشه. در این دوره اگر پیش مریض هم معاینات لابراتوری صورت بگیره میتونه که مشخص شوه این نوع زردی سیاس یا بی و نوع زردی سفید و یا سی است و یا نوع ای است و دیگر انواعش. لحاظا تشخیص مشکل است. به هر شکل باشه هر کسی که یک دوره داشته باشه که او بی اشتها باشه، دل بد باشه، استفراغ باشه، تاو داشته باشه باید متوجه مرض باشه که چهار پنج روز اگر پیش ازی رنگی دارش تیره میشه
باید
پیش دکتر مراجعه کنه، دکتر بده تشخیص بکنه که کدام نوع اپاتیت ای شخص مصاب ساخته
و گفته کدام نوع خوراکا را باید داشت بخوره.
خوراکا البته نظر به نوع پیتا فرق میکنه. او کسی که در دوره حاد مریضی است، مثلا پیتیت بی و سیس و یا هر شکلی که هست، در این صورت مریضا عمدتا بیشتا می باشن، اشتا ندارن، با وجودی که در دوره ای که مرض تاس میکنه اشتا مریض خوب میشه. خوراکا کوشه خوراکای باشه که اینا سهل هضم باشه، بتونه معده را خوب به استا هضم بکنه و جذب خود در روده ها صورت اما صورت بگیره، ایدیست بهترین ای غذا می باشه. و از طرف دیگه باید ذکر شه که بعضی مریض است که دلبدی دوامدار داره، استفراغ دوامدار داره و اینا غذا گرفتن نمیتونن و تمایل به غذا ندارن. دیگه باید که بهش مریضا مایات از طریق وریدی یا تا غذای وریدی وارد داده شد و کسایی که غذا از طریق دهن گرفته میتونن لازم است که همیشه غذای خود از طرف صبح اخذ کنن بیشتر نزد به شام و از طریق، چرا که با ثقلت میشه بهش مریض و عزمش مشکل میشه.
سلامت باشین دکتر صاحب. یک شنونده دیگه هم روی خط داره. بله سلام علیکم.
سلام علیکم.
آخوندزاده صاحب بسیار خوش آمدین، شما شنونده همیشگی ما هستین. بفرمایین، موضوع ما هم زردی سیاست، بفرمایین.
میاد تلفن زیاد مردم دسترسی نداره به تبابت و یا باعث مرگ کس میشه یا خیر. اگر کس زدی باشه زن یا مرد بطره که زن و مردم باشه.
آخوندزاده صاحب امی زن و مردم مسئله شنف آمیدیم که یک ذره صدایتان قطع و اصل شد، میشه امرو تکرار کنیم؟
فهمیدم
مقصد شما رو فهمیدم. ما فهمیدیم مقصد.
خب.
مقصد شما رو فهمیدم. مقصد شما رو فهمیدم. بله. برادرت باید بگم که زردی سیاه اگر در زمان طفولیت پیدا میشه یا وقت زمانی که طفل از مادر تولد میشه یا در سنه طفولیت سنه 4 ساله 5 ساله اینی کسایی است که تقریبا 95 تا 99 به طرف مزمن شدن یا کلوستی یا خطرناک شدن میره. نسبت به کسایی که کاهل هستن، کلان هستن، بزرگسال هستن، یعنی 20 ساله 30 ساله هستن، اینا کسایی است که برعکس از اطفال اینا 95 تا 99 شفایاب میشه به طرف مزمن شدن یا خطرناک شدن نمیره. و لحاظا هر قدر که سن مساو شدن پایین باشه چانس خطرناک بودن ازی یا چانس مزمن شدن ازی و چانس حتی مرگ گپا بیشتر است نزد کسایی که ناکایل هستند یا جوان هستند یا بزرگسال هستند. از طریق انتقال دو نوع راه انتقال مریضی عمدتا وجود داره، گرچه از طریق جلد هم انتقال میکنه، جلدی که مثلا ماو باشه خراشیده باشه اما قابل انتقال است. اما دو طریقه عمده ای که در اکثر کشورهای جهان سبب انتقال مرض میشه، یکی از مادر به طفل است، یکی از طریق روابط جنسی است. از مادر به طفل چطور انتقال میکنه؟ زمانی که مادر مسای پتیت نوبی و زردی سیاه میشه در زمان ولادت، وقتی طفل به دنیا میاد اینجا میتونه که طفل خود مسا بسازه. این طفل که به دنیا میاد این مسا به زردی سیاه میشه و این طفل آینده خوب نداره، خامخواه در آینده اینا به طرف کرونیک یا مزمن شدن به طرف سرطان جگر عطا میره. دیگه طریقه جنسی بین زن شوهر است. زن شوهر که اینا شرعی هستند، قانونی هستند و اصطلاح مونوگامس هستند، یعنی واحد هستند. در این صورت اگه که جانبین مصاب اپتیت نو بی باشه، خصوصا در دوره فعال خود باشه، یکی از جانب باید که مصاب هستند این باید واکسین بکنن. واکسین بهترین راه است که اگر مثلا شوهر مصاب باشه به خاطر خانم مصاب نشه، باید خانمش 3 در واکسین هپاتیت بی 11 دیستی ها را اخذ میکنه در فاصله 0-1 ماه و 6 ماه، دیست میتونه خانم از این مقال مرض معافیت حاصل کنه و هیچگاه مصاب نشه. اما اطفال که از مادران با زردی سیاه تولد میشن یک قانون دیگه داره، به این شکل است که این طفل معاینه میشه، بعض معاینات اختصاصی است که لازم نیست به شما تشریح بکنم، نظر مستقی ارتباط به شما نمیگره، یعنی با این طفل هم ایمونوگلوبولین بگیره و هم 3 در واکسین بگیره. این طفل اگه امی دو نوع میتود پیش اجرا شد، یعنی ایمین گلوبولین جمع واکسین، این طفل در آینه بسیار چانس زندگی خوب داره و اینا مصاب نخواهش به طرف امراض مزمنه که بده که سیروز جگر میگن، سیروز کبد میگن، سرطان جگر میگن، اینا باید محفوظ هستن. و لحاظا بین او کسایی که باز ملتی پارتر هستند، یعنی یک زن با چندین مرد ارتباط داره یا یک مرد با چندین زن ارتباط داره، در این صورت قابلیت انتقال بیشترین است. در این صورت اینا چانس مزمن شدن هم پیش از او بیشتر است و میتونه که خطر انتقال به جامعه بیشتر باشه.
تشکر زیاد دکتر صاحب، بسیار معلومات خوب برای شنونده میتیم. باز یک شنونده دیگه هم داریم. بله سلام علیکم.
سلام علیکم،
خوب هستین؟ ساعتتون خوب؟
عبدالرحمن من انگرهارم.
عبدالرحمن جان بسیار زیاد خوش آمدین به برنامه، بفرمایین.
زما په تاسو نه راځي مثال هر نو ازړې چې وی آیا افغانستان کې تداوی لري یا نه، یا کوم یو لري کوم یو نه لري دا کار بل دا چې مثال دا ګلاس مثال څو چې نړې ولري ګلاس کې هغه کاسه کې ډوډې خورل یا دا دین ته دیږي یا نه. بل په پته نه لاره چې نوې زګیدلې ماشوم چې سترګې
زیری دیتا سکه بل پکار دی وارم داکتر سی پختو کی جواب داد. ارور جان داست دا چه دام مریضی دی انتقال سنگه سرنگه انتقال کی سرنگه دا سرایت کی لا پا ار جلی بوندی تفاوت لری. اگا سوک چه اپاتیت نوی ای لری یا نوی ای لری دا ایچگا پا سرنجو کو پا پیچکاریو کو لوینه انتقال نکی بغیر خاص شرایط سره. لحاظا دا ویل شو چه اپاتیت نوع ای او ای چی دی د خولو لرا را پیدا کیگی. د ماده غایتی لارنه د خراب ادلسی لارنه پیدا کیږي، یعنی په دې معنا کې یو څوک په کور کې افتید نو ایلری چې څنګه دا نظافت مراد نشي، یعنی دا ماده غایته یا مثلا دا سیان ورک نشي ادلسی مراد نشي، دا کولی شي په خولو ملوث شي یا به مثلا ملوث شي، دا کولی شي شي لوبه لخوانه او د خول لخوانه وجود تلال شي او مصاب شي. اما افتیت نو بی او سی چه طور زلیده و از پین زلیده دا لاره انتقال فرق لری لده خواده چه ما مخکول شه کم کشنه چه لمور نپیده شه اموره طور جیره بلری دا هرو مرو لمور نه کشنه تا یا نوزدات انتقال کیگی او یا بل انتقال اغا سوک چه طور جیره لری او افتران پیچکاری کیگی لاغا نه بل شک پیچکاری کیگی دا در پیچکاری لخوانه هم انتقال کیگی او دوین لخوانه هم انتقال کیگی او در نامشتو جنسی رابطه هم انتقال کیگی.
و دیگر گفتن هر نوزردی که باش های تداویش در افغانستان امکان پذیر است یعنی؟
و رو جان داد خبر شد تا افغانستان که طول جلی تداوی کیگی دا یو تبلیغ ده زمون پا کشور که هر نوع جلی تداوی چه طول جلی سپین جلی جل جلی طول تداوی کیگی که مشکل نداری پا افغانستان که هم سنتر ده جلی تداوی ده هم پا شفاخانه انتونی که هم طول دکتر سیابان ده طول جلی سپین ده جلی طول تداوی که اگه مون بسترون لرو چه طول جلی بلکل تداوی کیگی او دا باید لماغذانه باسی چه افغانستان که طول جلی تداوی کیگی.
سلامت باشین دکتر سیب، بازم یک شنونده دیگر روی خط است. بله سلام علیکم.
سلام علیکم خورجانی سلیم از سال بخیریم.
تشکر، سلامت باشین. شما خوب استین؟ از کجا به تماس شدین؟
شیر محمد هلالی ما د پرای ولایت د بکوا ولسوالی زخمی تماس نیولید.
شیر محمد خان بسیار خوش آمدین. موضوع برنامه ما زردی سیاه، بفرمایین سوالتان رو بگوین.
ما د دکتر زخم صاحب خدا پشتانه و چې د تور جړی غواله فلا شي دی
سشه
او غواله پشتانه می داده چې معنا د چیست باید سړی پریز وي شي باید وخوري معنا چیست.
سوال اول چه گرفتین؟
چی سوال
هست؟ اما سوال اول تانو میشه دوباره تکرار کنید؟ بله؟
اول سوال تکرار.
ما در تو جرهی چی دهی ده و سلی تا بل انسان تی انتکاری دی که یا
آها
بله
تشکر بفرمایید.
بله سه باید به شما عرض کنم که
پشتو اگر میشه صحبت کنید نبخته
دست بایوی چه تور جلی چی دی بینو میگه و سپین جلی چی دی سی دهی طول لنسانان انتقال کیه اما طریقه دی انتقال فرق کیه. مثلا طور جلی شدی لخالون انتقال نکیه اتا دی مرد شدی لهم انتقال نکیه مگر دی سرنج مشترک شوی. مثلا یو کس که مثلا زن شوهر ببی مثلا یو ککل بی او نورت مثلا سالمی دیت انتقال کوی او اقا مور چه طور جلی دی کشنه تا نوزاتا یا مثلا کشنه تا دی مور لخونه انتقال کیگی دا مهمتین انتقال دی طور جلی دی او نورت
سیش
دی خوال لپاره چه سوک چه طور جلی دی یا پر جلی چه لی دا پر جلی خاصه کومه رژیم غذایی لازم نده. این باید زیادتر سوچ جیلری باید قندی مواد زیاد مصرف کی پروتین لک او شامیات یا چربی هم اخری اما لک یعنی چربی سوک باید مثلا چه تا جیلری چربی باید احتیاط بشه
نه
دا صحیح کار ندی زکر چه ویلی دی ویلی شوی دی چه هر سوچ جیلری دی باید لکس شامیات یا چربی باید اخری نه زیاد کمپریز خاص نشه میواجات در تخدی او سپک خواله ور تخدی.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. تماس دیگه هم داریم. بله سلام علیکم.
وعلیکم سلام سلام جوری بخیر.
تشکر سلامت باشین. شما خوب هستین؟ از کجا به تماس شدین؟
خورجان از پختنه کما دکتر صاحب نه خوب ډیر لوړ بخانه سره کیو आवाज د سلګ دی موضوع نه څنګه ځا چپ رتلرما سپیغول ته شاید امکان دی ولر چې ډاکټر صاحب پیژني ته پیژني د سپیغول انسان ارواح دی پوره خوراک بده انسان دی پوره ته نه لري څنګه ده
سپیغول څه ته وایي
سپیغول کوم شاید د انسان دی پوره رخه ده د ډاکټرونو سره وسراوي د دوخانو کې خرڅوي دا څنګه ده سپیغول ته نه پیژني ډاکټر
بله برادر عزیز، بله اسپاغول یک دوایی است که ترکیبی است به خاطر رفع قبضیت یا به خاطر سوی آزمه. وقتی که آزمه
فکر میکنم سرد است، یک مزه چیزی
یک کمه که آزمه خوب نباشه، قبضیت باشه یا از آزمه خوب تاثیر نگیره یا نفخ با داخلش کم باشه میتونه استفاده شه. اما دو مریضای زردی سیاک به طرف سیروز میرن، دوونا لازم نیست که داده شه. اگه داده شه کم ضرر نداره و کدام فایده برش متصور نیست.
آها بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. بله سلام علیکم.
سلام.
سلام علیک برادر، خوب هستین؟ از کجا به تماس شدین؟
از ولایت کاپیسا و سوالی تذاب.
بسیار خوش آمدین به برنامه، بفرمایین سوالتان رو بگوین.
دکتر صاحب سنا دا خود جان بخنا واړم چې زیړې او د مریض لري چې میکروب مل ده ژوند نه ده. آیا چې چې په کور کې د کوم خوراکي هغه نه استفاده وکړي دغه هغه تراته وکړي؟
کسایی که مصاب اپاتیت بی میشن یک دوره ها داره، یک دوره مزمن. وقت دوره ها میشه این مریضی به شکل شدید میشه، وقت قابل انتقال از تمام مایعات بدن است، از طریق هشک، از طریق لعاب دهن، از طریق خون، از طریق مایع منوی به نزن شهر، این قابلیت انتقال داره. اما زمانی که کرونیک شد قابلیت انتقال کمتر میشه تا اندازه، خصوصا تا زمانی که ویروس زنده است قابلیت انتقال داره. اما وقتی که به اصطلاح مل شد یا مثلا یا زرد یا میکروبش کشته شده یا نان دتک شده یا غیر فعال شده، این شخص برای خود سالم است، کاملا جور است، جگرزی از آفت مرضی زردیسیا نجات پیدا کرده. اما نقطه بسیار مهم است که ای پیش خود جور است، اما ایر به نام ناقل سالم میگن. یعنی قابل سرعت مرض به دیگر دار، به خاطر که اینا پیش از یا به اصطلاح دینه ویروس اگر پتید بی باشه دینه ویروس نان دتکت است، غیر قابل دید است، و اگر استی باشه آرنه ویروس غیر قابل دید است، اما قابلیت انتقال و سرعت به دیگر ها می داشته باشد. قابلیت انتقال از طریق خوراک، از طریق نوشیدنی ها هیچ گونه صورت نمیگه، باز هم مثل گذشته گفتیم از طریق زرقیات، از طریق خون، از طریق مثلا پتیسیا باشه، از طریق امودیالیز کسایی که گردهش کار نمیکنه و خون تولید نمیکنه از طریق انتقال میکنه، و کسایی که پتیدی بی از مثلا از روی خون از روی از طریق مناسبات نامشروع جنسی هم قابل انتقال داره. لحاظا اگر مادر عطا غیر فعال باشه، یعنی انباز این مادر اجبیز داره، باز اجبیز با طفل از طریق فلاست قابل انتقال داره، میتونه که طفل مصاب بسازه در رسنای ولادت. اما در رسنایی که مثلا داخل رحم مادر این میباشه قابل انتقال بسیار نادر است.
انگام ولادت چون تو اگه مادر که امی ویروس ایپتید بی داره، امی در زردی سیار داره ولی خوب شده بیخیچ معلوم نمیشه که زردی داره، چون تو انتقال میکنه؟
مادری که زردی ایپتید بی داره اجبیسش مثبت است، اما ظاهرن نه زردی داره نه بیشتی داره، کاملا جورست. اما خونش اگه ماه نشه نشه میکنه که زردی، یعنی به حساب پتیتی بی ویروسش یا به حساب دینیزی غیر قابل کشف است، یعنی دیده نمیشه یا به اصطلاح مرده. اما اچ بی اس کانتیجن از ویروس است در خون از مادر وجود داره. لحاظا در رسته ولادت وقت طفل ولادت میکنه این ملمس با خون مادر میشه طفل جلدش، و لحاظا دیسته چون طفل نوزاد، چون کسی گفت نوزاد است و استری جلد امی طفل با تماس خون مادر میه، و لازم به این خاطر چانس انتقال بشه به طفل از وجود داره. با چانس انتقال از مادر به نوزاد از زردگام تفاوت داره. اون مادری که ایچ بی اس میگن آنتیجنش است، به امر ایچ بی آنتیجن اگر داشته باشه بیشتر راه انتقال به نوزاد است. اگر مادر تنها ایچ بی داشته باشه و ایچ بی نداشته قابل انتقال باز کمتر
است. تشکر دکتر صاحب. چون در لحظات اخیر برنامه قرار داره، میشه شما در رابطه با این بگوین یک توصیه داشته باشیم که چگونه یک فرد خود در برابر زردی وقایه بکنه، واکسین چطور بکنه؟
و البته چون خود اپاتیت ویروسی مریضی بسیار خطرناک است، اما در فرش قابلیت وقایه هم وجود قابل وقایه هم است. به طور مثال اپاتیت بی وقت در خانواده یک فرد مصاب میشه، باید امو افراد سایر خانواده باید واکسین بکنن، بهترین راه وقایه است. اما دیو کاسه و گلاس و غذا انتقال نمیکنه. بهتر است که تمام افراد خانواده باید یک سری واکسن خود بکنه که رای بهتر از این میشه. اما بدبختانه اپتین نویسی تا حال که هم خطرناکتر از بی است تا حال واکسن برش تعیین نشده. پس بهتر است که امو شرایط و امو مسائل فامیلی باید در نظر گرفته شود که همون چیزایی که بین افراد خانواده مشترک است هنوز نا باید پریز بکنن. مثلا ناخونگیر است، یک فرد از خانواده ناخونگیر مسائل پتیتیسی است، این ناخونگیر داره یا شانیمویی داره یا مسواک است یا مثلا ماشینریش است یا پل پاکی است، بهتر است که همون نفر برای خودت نکنه. لازم نیست که بین افراد خانواده ای شریک شه. چون به خاطر که
با ظرف غذایشان چطور
به خاطر که این طریق انتقال برمی ظرف غذا انتقال نمیکنه، پتیتی بی سی با گلاس ها انتقال نمیکنه.
خب شنونده های عزیز، امید است که از این برنامه برداشت های مثبت داشته باشین و خوب برداشت کرده باشین. این برنامه در همین جا به پایان میرسه. از دکتر صاحب محمد صادق نعیمی متخصص امراض انتانی که در برنامه با ما و شنونده ها بودن جهان سپاس. ما هم با شما خداحافظی می کنم. بقیه روزتان خوش.
آزادی رادیو ته په دیش مر خپل پیغامونه را ولېږي. 0000 2 3 4 5 او یا هم 00 4 2 2 1 1 2 4 1 1 5